د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یو بل پښتو خبرونه کې مزنه لري. اسنوري هر کله کوم. نن په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پرانیستل کیږي. د نړۍ او د نړۍ د لسو اوبخې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ګډون په لسګونو سازمانونو هم په دې کانفرنس کې ګډون لري. د ازادي راډیو خبریال په دې کانفرنس کې د یو تاسو بل وروستي حاله خبر کړو. دغه راز اورئ چې د افغانستان سترې محکمې د کابل بانک د دوسیې په اړه د استناف د محکمې پریکړه تایید کړه. د خبرونې دوهمه نیمه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لومړی به محمد وای سمیم ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې د افغانستان او بریتانیا د مشرانو په کوربتوب نن د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس پرانستل شي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې عبدالرحمن رحیمی د جنرال ظاهر پر ځای د کابل د امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی دی. او راپورونه وایي چې د روسیې د شمالي قفقاز ناکراره جمهوریت چچینیا په مرکز ګروزنی کې د وسوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی دی چې د افغانستان او بریتانیا د مشرانو په کوربتوب نن د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس پرانستل شي. د لندن د کانفرنس د جوړونکو له وی رسمي خبرپاڼې سره سم په دغه کانفرنس کې به د افغانستان حکومت ته یو زمينه او پلیټ فارم برابر شي چې د اصلاحاتو د طرحې په وړاندې کولو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهال ملاتړ او پیوستون ترلاسه کړي. په دې کانفرنس کې د ګڼو نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي او استازي ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه چارواکي دي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون اعلان شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې عبدالرحمن رحیمی د جنرال ظاهر پر ځای د کابل د امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی دی. جنرال عبدالرحمن رحیمی لدی مخکې د بلخ ولایت امنیت قمندان و. دغه وزارت لخوا په خبر شوی خبر پانه کې همدارنګه راغلی چې جنرال ظاهر د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې جنرال ظاهر د رواني اونۍ د یک شنبه پورې په کارتیسی سیمه کې له حمله وروسته خپل دندې استعفا وکړه. په کونړ کې معلولین شکایت کوي چې د دوی په نامه خلک له حکومت څخه امتیازات اخلي خو د دوی ژوند ته هیڅ پام نه کیږي. په دې ولایت کې د معلولینو د ټولنې مشر حاجی عبدالرحمن پرون د معلولینو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې معلولینو کې پوه کسان شته خو د کار زمینه ورته نه ده برابره. دغه معلولینو له حکومت څخه وغوښتل چې د کارموندنې په برخه کې ورسره لازمه همکاري وکړي. د دوی په وینا په افغانستان کې په تیرو جنګونو کې ګڼ شمېر افغانانو د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي او کورنۍ اوس سخت و اقتصادی ستونزو سرمخ دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس مشهور خبریاله کتی ګانن چې سکال دی افغان حمله کوونکی په ډزو ټپی شوی او همکارې وژل شوی و وای نه وړي چې پر دوی حمله کوونکی افغان اعدام شي. د اپریل په څلورم نیټه خوست ښار ته نږدې په کتی ګانن او د هغې پر اکاسی وسلواله حمله وشو چې په نتیجه کې 48 کلنه اکاسا اینجا ندرینګاوس وژل شو او دا سخته جوړه شو. کتیګنن لا ګاندین پرس سره په مرکه کې پرونه ویل چې پر دوی حمله کوونکی افغان ته د سزا غوښتونکي ده خو د دې طرفدار نه ده چې هغه اعدام شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو 500 افغانۍ او 15 نوي پوله، یو یورو یو وی افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند نوي افغانۍ او 10 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 20 پوله، زر ایراني تومان او 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1515 افغانۍ. راپورونه وایي چې د روسیې د شمالي قفقاز ناکراره جمهوریت چچینیا په مرکز ګروزنی کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده. امنیتي چارواکي او د چچینیا مشر وایل وسلوالو چې په درې موټرو کې سپاره و نن سهار وختي لومړی په ګروزنی کې د لارو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او درې پولیس یې وژل. د مسکو د تروریزم ضد ملي کمیټې په یوه بیان کې وویل چې د لارو پر پولیسو له حمله وروسته وسلوالو د ګروزنی په مرکزی برخه کې د مطبعې و ودانۍ ونیوله. په بیان کې ویل شوی چې د امنیتي خدماتو پولیسو او د بیړنیو خدماتو پرسونل دغه ودانۍ محاصره کړی ده. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس یو خبریال نن وختي لیدلی چې د مطبعې په ودانۍ کې اور لګیدلی او د درنو ماشینګنو ډز اوریدل کېدی. دغه کمیټه ویلي چې د ګروزنی په مرکزی برخه کې د تروریزم ضد یو حالت نافذ شوی دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې اداره وایي 2014 میلادي کال به تر ټولو تود کال وي. د میټرولوژي نړیوال ادارې ویل د جنوري او اکتوبر میاشتو ترمنځ په نړۍ کې د تودوخې متوسطه اندازه د 2014 کال په نسبت چې د تر ټولو تود کال ریکارډ ټینګ کړی و په سلو کې و 50 زیاته وي. په سلو کې 0.5 زیاته وي. دغه اداره وایي سګنی د سمندر د تودوخې لوړې درجې په نړۍ کې له سختو بارانونو، سیلابونو او وچکالۍ سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې دغه ارزیابي داسې مهال خپروي چې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ستر کنفرانس ګډونوال د پیرو په پلازمینه لیما کې راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ د قدرت زیاتوالی د توجه وړ دی، خو اندېښنې هم راپورته کړې دي. اوباما چې پرون یې په واشنگتن کې د امریکا د سوداګری چارو د مشرانو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل شي ښایي د چین د پخواني ولسمشر دینګ شیاوپینګ له وخت راهیسې د چین د بل هر وخت ولسمشر په نسبت ډېر ژر خپل قدرت غښتلی کړی وي. شینګ پینګ د 1998 او 1999 مکلو ترمنځ واکمن و. اوباما ویل د شی د قدرت زیاتوالی منفی اړخ هم لري. دی وایي د مسلې خطرونه هم ایجاد کړي د بشري حقونو په مسلو او د مخالفینو د ځپلو په مسلو کې. هغه د ناسیونالیزم لار نیولې چې د مسلې د چین ګوندیان اندېښمن کړي چې موږ یې د سمندري لانجو شاهد یو. اوباما وویل متحده ایالات د دې ترڅنګ چې د سوداګرۍ په برخه کې د سایبریا انټرنیټي غلا د ستونزې پر هواری ټینګار کوي غواړي چین ته وښيي چې د موثرو اړیکو چې د دواړو هیوادو ګټې پکې نغښتې وي غوښتونکی دی. یو امریکایي جنرال وایي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د لیبیا په ختیځ کې د روزنې کمپونه جوړ کړي او متحده ایالات یې څاري. جنرال ډیوډ رودریګوس چې د افریقا لپاره د امریکا د قومندانۍ مشر دی پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې ښایي په سلګونو وسلوال به په دغه کمپونو کې روزل کېږي، خو په دې اړه دقیق جزئیات نشته. رودریګوس دا یو تازه پرمختګ وباله چې د په وینا د پراخې او منظمې هڅې په حد کې نه دی. هغه ونه ویل چې څو کمپونه فعال دي او زیاته کړه چې په اوس وخت کې دغه کمپونه د امریکا د هوایي حملو هدف نه دي. هغه وویل متحده ایالات په لیبیا کې مذکنی ځواکونه نه لري. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف به نن سره وګوري او تمه ده چې خبرې به د اوکراین پر بحران متمرکز وي. کری او لاوروف به د سویس په بوسل ښار کې د هغې غونډې په حاشیه کې سره وګوري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لوړپوړي ډیپلوماتان پکې ګډون کوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته دنده سپارل شوې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت او روس پلاوه بیلتون پالو ترمنځ پر هغه اوربند څارنه وکړي چې د سپتمبر په 15 د بیلاروس په پلازمینه منسک کې رامنځته شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده azadiradio.com. نن په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. د نړۍ د شاوخوا 500 هیوادونو او سازمانونو استازي په دې کانفرنس کې ګډون لري.
تر کومه ځایه پورې چې موږ دلته د برتانوي چارواکو سره او نورو استازو سره چې راغلي دي خبرې وکړي، هغه دا وویل چې دا یو ډېره ښه موقع ده چې د افغانستان نوی حکومت خپل پروګرامونه تشریح کړي.
د ازادي رادیو خبریال به د دې کانفرنس له وروستي حاله تاسو خبر کړي. د افغانستان سره محکمې د کابل باندې د سی په اړه د استیناف د محکمې پریکړه تایید کړه. په افغانستان کې میشته نړیوالې ادارې ویلي دغه هیواد د ناتو ځواکونو له وتلو سره نړیوالو مرستندویانو ته خبرداری زیات شوي او دې کار له افغانانو سره د مرستو پر بهیر اغیز کړی دی. د افغانستان حکومت غواړي له ایران سره خبرې وکړي څو نږدې 8 لکه افغان کډوال په سره ژمي له خپلې خاورې ونه باسي. د افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له مرستیال سره مو د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړي دي.
First component that we've already started is the women's leadership, and they are right now working to identify women who can participate in the program.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټ کې اونیس پروګرام هم درته خبرو له ازادي رادیو سره وسی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ټاکل شوی ده چې نن په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د لندن د کانفرنس د جوړونکو له یوې رسمي خبر پاڼې سره سم په دغه کانفرنس کې به د افغانستان حکومت ته یوه زمینه برابره شي چې د اصلاحاتو د طرحې په وړاندې کولو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ او پیوستون ترلاسه کړي. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو جګپوړي چارواکي او استازي ګډون کوي. د ازادي راډیو خبریال حمید مومن هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته تللی دی. سلطان محمد سرور له مومن سره غږېدلی دی او لومړی ترې پوښتلی دی چې په نننۍ غونډه کې څه ویل کېږي چې کوم مهم مسایل پر کومو مهمو مسایلو او موضوعاتو به خبرې وشي.
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس پیل شي. البته په دې کانفرنس کې د 500 نه د زیاتو هیوادونو او همداراز د نړیوالو سازمانونو استازي او جګپوړي چارواکي برخه لري. په دې کانفرنس کې تر ډیره پورې هغه شمنې چې د شیکاګو او د ټوکیو په کانفرنس کې شوې دي هغه بیا تکرارېږي. په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت د اداري اصلاحاتو د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې او د راتلونکو په اړه خپل پروګرامونه بیان کړي او همدارز هڅه به وکړي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ځانته جلب کړي. تر کومه ځایه پورې چې موږ دلته د برتانوي چارواکو سره او نورو استازو سره چې راغلي دي خبرې وکړي، هغوی دا وویل چې دا یو ډېره ښه موقع ده چې د افغانستان نوی حکومت خپل پروګرامونه تشریح کړي.
له افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس سره کوم نور چارواکي راغلي دي کانفرنس ته؟
د بیلابیلو وزارتونو سکتوري وزارتونو استازي چې د موینانو په کچه دي دوی برخه لري. د خصوصي سکتور استازي د همدارز د مدني ټولنو استازي دي چې دوی به پر کانفرنس کې برخه واخلي او په بحثونو کې به خپل مسائل خپل پروګرامونه هر څه مطرح کړي.
مومن صاحب، د مدني ټولنې استازي راغلي دي لندن ته، له افغانستانه دوی پرون یو غونډه درلوده له اجرائی رئیس سره. دغه د خصوصي سکتور استازي راغلي دوی کوم غونډه درلوده له تاجرانو سره کنه؟
مننه. تاسو خټه کې اشاره وکړه د لندن د کانفرنس ته یو ورځ مخکې، یعنی پرون، د آینده په نامه باندې یو کانفرنس و چې د برتانوي او د آیرلندي ادارو لخوا چې په افغانستان کې کار کوي د هغوی لخوا جوړ شوی. په دې کانفرنس کې د افغانستان د مدني ټولنو و 500 استازو برخه اغسته و چې د ټول افغانستان استازیتوب وکول. دوی بلابل سپارښتنه درلوده چې په هغه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه شامل و، همدارس د نوې حکومت له دا غوښتنه شامل و چې دوی باید کابینه ته سم خلک ورمعرفي کې د لومړني خدمات یا بنیادی خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري هغه ته پاملرنه وکړي، د تعلیم، روغتیا او نور مسائل برابر کړي. یو بل اساسي مسله چې مطرح شو هغه د نړیوالو مرستو د لګولو په څرنګوالي په برخه کې و. مدني ټولنه استازو چې د افغانستان تللی و دوی هم په دې برخه کې نړیوالې ټولنې ته ځانګړې سپارښتنه درلودلې. البته ځینې حکومتي استازو هم په دې غونډه کې برخه درلودله چې په هغه کې د مالی وزارت مرستیال، همدارس د خزو د چارو پخوانی وزیره حسن بانو غزنفر و. د دوی غوښتنه بیا دا و چې د مرستو د لا شفافیت لپاره نړیواله ټولنه باید خپل مرستې د افغانستان د بودیجې له لارې، یعنی د دولتي بودیجې له لارې ولګوي. البته د خپل د برتانوي چارواکو چې په دې غونډه کې برخه درلودله د اداري فساد یو زیان اړوونکی پدیده وبلله او ویل چې باید په دې برخه کې جدي مبارزه وشي او دوی د خپل مرستو د سم مصرف لپاره ځینې میکانیزمونه په پلان کې لري چې د هغه مطابق به عمل وشي.
له لندن د ازادي راډیو خبريال حمید مومند چې د لندن د کانفرنس په اړه معلومات راکول. ټاکل شوی ده چې دا کانفرنس نن څو ساعت وروسته پرانستل شي. په کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو جګپوړي چارواکي او استازي ګډون کوي. ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به د کانفرنس ګډونوالو ته په افغانستان کې د ښې حکومتداري او د فساد له منځه وړلو په وړاندې یوه نوې طرحه یا تګلاره وړاندې کړې. افغان ولسمشر د فساد پر ضد لومړنیو هڅو کې د کابل بانک قضیه بیرته راوسپړله. د کابل بانک د قضیې ځانګړې استیناف محکمې څو ورځې مخکې خپله نهایي پریکړه اعلان کړه او تورنو کسانو ته سزاوې واورولې. د افغانستان ستر محکمه هم د افغانستان د کابل بانک د قضیه په اړه د استیناف د محکمه د پریکړې تایید کړی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره دی. لودین صاحب، ستر محکمه دغه وروستۍ فیصله څه وخت کړې او څه ویلې دي؟
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان ستر محکمې د لوی څارنوالۍ لغښتنه سره سم 13 ورځ د کابل بانک د قضیه په اړه نهایي پریکړه وکړه او هغه حکم تایید کړ چې د استیناف محکمې لخوا د کابل بانک په قضیه کې ښکېلو کسانو ته اورول شوی وو. د لوی څارنوالۍ د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر سید عالم اسحاقزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حکم کې چې نوی د ستر محکمې لخوا ورکول شوی دی، د کابل بانک د قضیې 21 تورن کسان په بند محکوم شوی دی، یو شمیر په مالی جریمه شوی دی او د یو شمیر نورو کس هم لرونکو پانګې کنګل شوی دی. د ویل چې د تر اوسه چې کومې ورځې دغه قضیه پیل شوې ده، د اشرف غنی احمدزی په حکم سره $12 میلیون هم بیرته حصول شوی دی. د ویل هغه کسان چې پانګې کنګل شوی تر څو چې د تصفیه په برخه کې خپل حساب د کابل بانک د تصفیه کمیټې ته ورنکي، د هغوی پانګې به همداسې کنګل پاتې وي. خدای چې په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ له فساد سره د مبارزې د څانګې د مشر سید عالم اسحاقزی لاندې خبرې واورو.
دا درای به تر هغه وخت پورې بلاک وي دوی به نشي اخیستلای، دوی په خپل د طالبانو راځي حاضر شي او د تصفیه د کابل بانک ته ورشي او د هغو سره خپل حسابونه خلاص او موږ ته یو رسمي لیک راوړي، نو بیا موږ کولای شو چې دوی به د ریګان د بلاک وو. یو چې دا مخروجونو تصفیه د کابل بانک ته مراجعه کړي ده، حدود د $12 میلیون څخه کم زیات پیسې دوی بیرته حاضر شوي چې خپل حسابونه تصفیه کړي.
لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته ویل، ستر محکمې د استیناف محکمې ورکړل شوی حکم تایید کړی دی. د استیناف محکمې په دې وروستیو کې یو ځانګړې محکمه دایره کړه، په هغه کې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی په 10 کاله بند محکوم کړل او زمن کې دوی یو په یو اندازه نقدي جریمو هم جریم باندې هم محکوم کړل. دغه راز د کابل بانک د ځین نور سهم لرونکو چې په هغو کې حسین فهیم د ولسمشر د پخوانی معاون ورور دغه راز محمود کرزای او عبدالغفار داوی د دې سهم لرونکو پانګې هم کنګل کړل او دا اقدامات روسل هغه شول چې ولسمشر اشرف غنی لوړ وکړه او ویل چې لیدل تاسو سره د مبارزې په برخه کې باید لمړنۍ ګام هم دا ویل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د کابل بانک قضیه بیا اوس پړل سي.
لودین صاحب
کې یو کسان تورن دي او بله
لودین صاحب، د کابل بانک قضیه مهمه و او نوې حکومت هم د دې لپاره چې نړیوالو ته وخی چې د فساد د لمنځه وړلو په برخه کې جدي دی د کابل بانک قضیه راپور تکړه، خو ځینې سیاسي کارپوهان یا د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې دا ډیر په عجله یعنی ډیر په تیزی سره پریکړه کیږي. د سترې محکمې پریکړه په داسې حال کې کیږي چې نن د لندن کانفرنس پرانسل کیږي او د کابل بانک قضیه هم هغه شی و چې ممکن اشرف غنی او د حکومت اجرایوي رئیس هم دا موضوع راپورته کړي چې دغه د موږ خو په افغانستان کې د فساد پر ضد جدي هڅې پیل کړي دي. آیا خپل د تورنو کسانو لخوا تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې آیا د دوی په حق کې بېعدالتي شوې ده یا د حقوقي چارو کارپوهانو څه نه دي ویلي چې دا سره محکمې دا فیصله ډېر ژر نه ده کړې؟
بله، که څه هم د کابل بانک سهم لرونکو د استیناف محکمې د حکم پر مهال ویل چې دغه حکم ډیر په بیړه سره وشو، په دې برخه کې دوی سره ظلم وشو یا حق تلف شو، اما هغه مهال چې موږ دا موضوع د حقوقي چارو له کارپوهانو سره شریک کړه، هغوی دا ویل چې د دې محکمې ټول اصول معیاري وو. محکمه وشوله، بیرته متهمینو ته وخت ورکول شو چې خپل دفاعي وړاندې کړي، د بل محکمې غوښتنې په ځای شوله. دوی ویل چې حقوقي په لوه هغه کوم ټول اړخونه چې مهم دي په یو محکمه کې هغه په دې محکمه کې وو، نو په دې د محکمې د دې لپاره بیړه وشو چې ولسمشر اشرف غنی ویل چې لندن کانفرنس ته بدای له ویل استراوړنې سره زی. نو نن چې دای په دې کانفرنس کې خبرې کوي، په اغلب ګمانده به هم یادونه وکړي چې زما د حکومت د اداري فساد سره په ضد مبارزه کې زما حکومت جدید دی او وزنی لاسراولنه په د نګدی دوه میاشتو کې همدا ده چې د کابل بانک قضیه نهایی کړله. نو دا متهمینو له دې وړاندې د خپل ځان په وړاندې دغه پریکړه غیر عادلانه بللې، خو اوس چې ورستۍ پریکړه اعلان شوې ده نو واضح خبر ده چې دا پریکړه د محکمه به عملي کیږي. او لوی څارنوالۍ دا هم ویلي چې هغه کسان چې تورن پیژندل شوی مجرم پیژندل شوی دی او په بهر کې دی، دای هم ویل چې د وزارت داخلي لخوا بیا هم هڅه پیل شوی چې د نړیوالو پولیس سره یا انټرپول سره اړیکه ونیول شي او هغه بیرته افغانستان ته راستانه شي. خو تر اوسه هم یو شمیر خلک کسان چې په کابل بانک نه سهم لرونکي وو په بهرنیو هیوادونو کې وو سي او د دوه درې میاشتو ټینګار سره سره تر اوسه دغه کسان نړیوالو پولیسو افغان حکومت ته نه دي سپارلي. معلومه نه ده چې په دې برخه کې به څه اقدامات وشي.
بله مننه اسدالله لودین لتاسونه چې د افغانستان د سترې محکمې د ورستۍ فیصلې د کابل بانک په اړه د ورستۍ فیصلې په اړه مو معلومات راکول. د افغانستان سترې محکمې هم د کابل بانک د دوسی په اړه د استناف د ځانګړې محکمې مخکنی پریکړه تایید کړه.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبید به زور آمده هم و منی فرمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریو نه تر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې نن درې بجې پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي د لندن د کانفرانس پر مختلفو اړخونو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ، له میلمنو او چارواکو په خپله پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم د لندن د کانفرانس په موضوع کې تم کیږو. د لندن په کانفرانس کې د ګډون لپاره دغه راز د افغانستان د مدني ټولنو یو شمېر استازي هم لندن ته تللي دي. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله پرون په لندن کې د بیلابیلو ولایتونو د مدني ټولنو له استازو سره غونډه درلوده. د کندهار د مدني ټولنې یو استازي عبدالبصیر سعادت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د بیلابیلو زونونو د مدني ټولنې استازو د مدني ټولنو استازي د خپلو سیمو ستونزې مطرح کړي او د اجرایوي چارو رئیس څخه پوښتنې وکړي، خو د ده په وینا د ولایتونو استازو ته د خبرو اجازه ورنه کړی شوه. عبدالبصیر سعادت دا خبره له عصمت سروان سره په مرکه کې وکړه. ده وویل
کم کانفرانس چې دلته دایر شو اوله کې وایم داسې نه موږ کړو چې د افغانستان د مدني ټولنو او د دولت تر مابینځه هلته کوم ناسته کېږي، د هغو څخه کوم مشکلات کوم ستونزې شان چې پر هغو باندې بحث کېږي. خو متاسفانه دا چې ونه شوله د افغانستان د ویلګي باندې یو کس چې ډاکټر صلاح الله عبدالله کانفرانس ته راغلی و. خو متاسفانه د څو خبرو وروسته د دې پر ځای چې خلک نظریه شنی وپوښتي دی ووتې، کوم چا ته یې جواب ونه ویلی. او بل خبره په دې ځای کې ده چې دا کانفرانس عمومي د افغانستان فساد په مدني ټولنو باره کې و. خو متاسفانه هغه کسان چې د ولایت څخه راغلي وو دا مشخص وي څو کسانو چې مقصد د کابل څخه دوه کسانو نمایندګي کوله، چې هغو کسانو کومه دغه ګروپونه یې جوړ کړي وه، کوم نظریات چې د هغو سره هغو وویل. نور هېڅ چاته هم وخت نه دی ورکړی، نه د ولایتو خلکو ته برخه ورکړې ده چې مقصد دا کسان چې د زونو څخه راغلي وو مدني ټولنو په نامه کې هغو ته هېڅ ونډه نه ده ورکړې.
یعنی تاسو وایئ چې یوازې هغه کسان چې له کابل نه راغلي ول هغوی ته موقع ورکړه چې هغوی خپل نظریات بیان کړي؟
بله، هغه هم داسې کسانو هغه کسانو چې دوی مخکې د مخکې مشخص کړي وه او دوی خپله پروګرام خپله جوړ کړي وو. کوم څه چې موږ ورته تیار کړي وو خو متاسفانه چې هغسې ونه شول. او کوم څوک چې دولت نماینده وو هغه راغلی هغه ووتې دي چا پوښتنو ته یې هم جواب ونه ویلي.
تاسو چې له ولایاتو څخه مو نمایندګي کوله، تاسو څه غوښتنه درلوده یا څه مو غوښتل چې د دوی تر غوږه پورې ورسوئ؟
موږ غوښتنې خو زیات وي، مشکلات زیات وي، ستونزې زیات وي. خو متاسفانه کوم ګروپې کارونه چې کېدل دلته چې د کسانو سره یې درکاته وه نو باید موږ ته قابل چې دا وعده راکړی وو چې مثلا د هر ګروپ کې به د هر ولایت څخه د کوم څوک چې د زون څخه نمایندګي کوي دغو دوه کسان باید اسماني په دغه ګروپ کې. خو متاسفانه کومې ارزوګانې چې موږ یې د کانفرانس باره کې موږ بلودي چې مثلا موږ خپل د زون غږ هلته ورسو ترې او چاپرې. خو متاسفانه تر اوسه پورې موږ هېڅ هم نه دي کړي، نه مو د چا سره درکاته کړي دي او نه مو شي کړي، نه چا برخه راکړې کوم چې ملا سوچت کړي دي. بلکې جواب دې راته راکړي چې مقصد باید موږ ته ونه وایو پټه خوله کښېنو.
د کندهار د مدني ټولنې استازي عبدالبصیر سعادت چې د پرونی غونډې په لندن کې د پرونی غونډې په اړه معلومات راکول، پرون د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د مدني ټولنو له استازو سره غونډه درلوده.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه د لندن د کانفرانس او د افغانستان د راتلونکي په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. برطانوي ورځپاڼې انډیپندنت د افغانستان د راتلونکو چیلنجونو تر عنوان لاندې په یو مطلب کې لیکلي، لویدیځ په افغانستان کې نږدې یو ټریلیون ډالر لګولي او زرګونه سرتیري هم قرباني شوي خو لاسته راوړنه نه لري. ورځپاڼه د لندن کانفرنس ته په اشاره سره لیکي، دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان لا هم له چیلنجونو ډک هیواد دی. انډیپندنت لیکي، د واک سوله ییز انتقال او ځینې نورې لاسته راوړنې یو کامیابي بلل کیږي، خو واقعیت دا دی چې د طالبانو پر ضد دیارلس کاله وړاندې د امریکا د لومړنۍ بمبارۍ او د دې ډلې د نظام له ړنګېدو را پدې خوا د افغان دولت وسلوال مخالفان تر بل هر وخت زیات پیاوړي شوي او په جنوب او شمال ختیځ کې یو شمېر سیمې هم نیولې دي. دا مطلب لیکونکی د افغانستان په ادارو کې د فساد موضوع ته هم اشاره کوي او لیکي، ویل کیږي چې دا مهال شپږ اشاریه و میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو دا زده کوونکي بیا په جدي توګه د غیر مسلکي او نالوستو ښوونکو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د مطلب په پای کې لیکلي، کولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وتوانیږي له مخالفتونو سره سره د موجوده ستونزو د حل لپاره همکاري وکړي، نو پایله به د پام وړ وي. دلی تلګراف د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ترورستان په خپلو پټنځایونو کې منتظر ناستي، نشي کېدای چې دا هیواد همداسې په ګډوډ حالت کې پرېښودل شي. دلی تلګراف زیاتوي، د افغانستان خلک اوس 3.5 لک سرتیري لري چې کولی شي له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. ورځپاڼه وایي، متحده ایالات، برتانیا او نور هیوادونه فرصت لري چې د لندن په کانفرنس کې له افغانستان سره د خپلو ژمنو ډاډ ورکړي. د مقالې لیکونکی وایي، کله افغانستان سره مالی مرسته بنده شي نو شاید له هغې ګډوډۍ سره مخامخ شي چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد له وتلو وروسته ورسره مخ و. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د خلکو اندېښنې نقل کړي دي او لیکي، افغانان له لویدیځ غواړي چې دوی د طالبانو د ترور په جریان کې یوازې پرېنږدي. ورځپاڼه لیکي، افغان ځوانانو د لندن د کانفرنس په درشل کې له یو شمېر لویدیځو چارواکو سره چې د برتانیې د پرختی چارو وزیر جاستین ګرینینګ هم پکې شامله وکتنه وکړه او له هغې وغوښتل چې برتانیې باید افغانستان یوازې پرېنږدي. ټامس ورځپاڼې په دې لړ کې په بلخ ولایت کې د یو مدني پروګرام د مسؤلې ماریا رهین څخه په نقل لیکلي، که په افغانستان کې روانه امنی لا پسې پراخه شي نو تیر به بیا تکرار شي او پایله به نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره ناوړوي. ټایمز د مقالې په پای کې لیکي، له افغانستان سره به د برتانیې روانې مرستې تر 2018 میلادي کال پورې دوام وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. په افغانستان کې میشتې نړیوالې ادارې ویلې، دغه هیواد د ناتو ځواکونو له وتلو سره نړیوالو مرستندویانو ته خبرداری زیات شوي او دې کار له افغانانو سره د مرستو پر بهیر اغیز کړی دی. د دوی په وینا، په تېر یوه کال کې چې نړیوال ځواکونو په افغانستان کې عملیات درولي دي، نیمایي مرستندویانو ته خبرداری ورکړی شوی دی. د موضوع تفصیل د اسما سروان په راپور کې.
په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو او ادارو نیمایي کارکوونکو ته په تیر یو کال کې چې بهرنیو پوځیانو په دې هیواد کې عملیات درولي دي، د مرګ خبرداری یا ګواښونه شوي دي. دا خبره پرون چهارشنبه د افغانستان په اړه د لندن تر کنفرانس مخکې په یوه خبره شوې سروې کې وشوه. د بی ای جی په نوم په افغانستان کې د بریتانیا او آیرلند د خیریه کارکوونکو تر چارتر لاندې ډلې مرستندویانو او د بشري حقونو فعالانو په خپل سروې کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پرله پسې خرابېږي او په سلو کې شپېته ځانونه ناامن احساسوي. طالبانو او د هغو متحدانو د روان 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې په ټول افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بی ای جی رئیس جاوید نادر وویل، د خلکو داسې تصویر لورایه ښکاري چې احساس کوي یوازې پرېښودل شوي، له خطر سره مخامخ دي او مرستې پرې درول شوي دي. ښاغلی نادر همداراز وویل، موږ چې په افغانستان کې خپل همکاران خطر ته پرېږدو، د خیانت احساس کوو چې دوی ته شاړه وو او دوی هم د امنیت او حمله مالی نظره په میدان پرېږدو. په افغانستان کې څلورمه برخه مرستندویان وایي چې په تېر یوه کال کې د دوی د پرمختیایي پروګرامونو لپاره مالی مرستې کمې شوې دي. د مرستندویو ادارو په سروې کې ویل شوي چې په یو شمېر سیمو کې د یاغیانو د فعالیتونو له کبله د مرستندویانو کار محدود شوی او زیان لیدونکي خلک نور مرسته نشي ترلاسه کولی. د بشری مرستو مرسی کارس مؤسسه چې له 2011 څخه په هلمند کې کار کوي خبرداري ورکړ چې کله دوی پروګرامونو ته پیسې ورنکړې شي نو په افغانستان کې شوی پرمختګونه له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د مرسی کارس رئیس ډیوید هاینز په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل باید د افغانانو د ملاتړ د زیاتېدو پیغام ولري نه د کمیدو.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو دغه راز به د ایراني چارواکو د هغه ګواښ په باب هم واورئ چې ویل کېږي شاوخوا 10,000 افغانان له هېواده په دې ژمي کې باسي. خو اوس به محمد وای سمیم ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان او برېټانیا د مشرانو په قربتوب نن د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس پرانیستل شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې عبدالرحمن رحیمی د جنرال ظاهر ظاهر پر ځای د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی دی. په کونړ کې معلولین شکایت کوي چې د دوی په نامه خلک له حکومت څخه امتیازات اخلي خو د دوی ژوند ته هیڅ پام نه کیږي. دا اسوسییټډ پریس خبری اژانس مشهوره خبریاله کتی ګانن چې سکال دی افغان حمله کوونکی په ډزو ټپی شو او همکارې وژل شو وای نه غواړي چې پر دوی حمله کوونکی افغان دام شي. راپورونه وایي چې د روسیې د شمالي قفقاز ناکراره جمهوریت چچنیا په مرکز ګروزنی کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې اداره وایي 2014 میلادي کال به تر ټولو تود کال وي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ د قدرت زیاتوالی د توجیه وړ دی خو اندېښنې هم راپورته کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې د افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره د مرستو د پروګرامونو په باب د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له مرستیال سره غږېدلی وو او د انصاف په لټه کې د پروګرام یوه بله برخه هم درته خبروو. خو اوس به د ایراني چارواکو د هغه ګواښ په باب واورئ چې ویل کېږي له ایران نه په زور افغانان باسي. د افغانستان حکومت غواړي چې له ایران سره خبرې وکړي څو نږدې 10,000 افغان کډوال په سره ژمي له خپلې خاورې ونه باسي. ویل شوي چې د ایران حکومت غواړي په لکونو افغان کډوال چې د ایراني چارواکو په وینا د ویزې موده یې بشپړه شوې ده له خپلې خاورې وباسي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د ایران په دې پرېکړه کې سیاسي انګېزه ویني. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت ایران ته یو هیئت استوي چې له دغه هیواد وغواړي چې د شاوخوا 10,000 افغان کډوالو د ویزو مهلت وشت کړي. د ملګرو ملتونو په وینا په ایران کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال ثبت او راجستر دي چې اکثره تر 2000 لومړي میلادي کال مخکې د هیواد ته مهاجر شوي دي. خو هغه افغانان چې له 2000 لومړي میلادي کال وروسته ایران ته کډوال شوي د هستوګنې اجازه ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پر اساس دغه افغانانو ته ګران ده چې په ایران کې د اوسېدو اسناد ترلاسه کړي او رسمن ځانونه ثبت کړي. د افغانستان د حکومت یو ویندوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی به د ایران له چارواکو وغواړي چې لږ تر لږه د یو کال لپاره د 1,000,000 افغانانو د ویزو موده ور اوږده کړي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم په یو راپور کې ویلي وو چې د ناراجستر شویو افغانانو ویزې د جون له نیمایي څخه د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوې دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په ایران کې شاوخوا 10,000 ناراجستر شوي افغانان میشتي او د هغوی موقتی ویزې 40 ورځې وروسته پای ته رسیږي. دا خطر شته چې ایران یې له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په فرانسې کې میشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردکوی ایران عموما پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره د مهاجرو له کارته کار اخلي. شغلای وردک له ایران پرته د سیمې نورو هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفر ته هم ګوت نیسی. وای
ایران د خبره د افغانانو د خو ګوت نیول چلی زده په دې معنا چې په ډېرو خرابو شرایطو کې چې ژمنی هم وي افغاني مهاجر د خاورې نه د ایستلو اقدام کوي. او زه داسې فکر کوم چې په دې وختو کې د ایران حکومت د نوي حکومت ولسمشر راشف غني له بعضې سیاستونو سره چندان رضایت نه لري. په دې معنا باندې چې ولسمشر راشف غني سعودي عربستان ته سفر وکړو، پاکستان ته سفر وکړو، چین ته سفر وکړو، ایران ته برخې کې ځان ورسپاتې ورته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي موافقې انتقاد وکړ. ویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام به د دغه جنګ ځپلي هیواد د امنیت او ثبات له ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مهاجرو د موقتي ویزو د پای ته رسیدو او د هغوی د اخراج په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په مرسته نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته بیرته تللي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزت الله عظیمی له کندهار لیکي، تیرو بهرنیو مرستو ځینې اشخاص زور واکې کړل. دغه مرستې باید پر ځای ولګول شي تر څو افغانستان پرمختګ وکړي. شایسته خان له هلمند څخه لیکي، له اشرف غنی څخه هیله کوم چې افغان ځواکونه سنبال کړي. سلام فرید له کندهار لیکي، د لندن کنفرانس ته ډیر خوشبین یو، خو خدای وکړي چې کوم ژمن چې خارجي مشران او زموږ مشران کوي هغه عملی جامه واغوندي. داسې نشي لکه د کرزي د حکومت کنفرانسونه چې د کاغذ پر مخ پاتې شول. محمد ولی د هلمند ولایت څخه لیکي، زما له اشرف غنی څخه دا هیله ده چې د سولې دپاره کوښښ وکړي، کنه افغانستان به نور هم درپدر شي.
ازادي رادیو او ری او سم 29 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې حقیقت څه دی، پروګرام واورید انصاف پلټه کې پروګرام خبرېدو ته چمتو دي چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کوه
حاضر کین شاله مونږه جلبونه پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو ژوند پر دوی ډیر سخت کړی دی. دغه پیغله چې د ټلیفون له لارې خبرې کولې وایي خوانځي د طالبانو د جبر او ظلم له لاسه پریښی دی، غواړي چې د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې امن ټینګ شي.
زما نوم لیلا دی، د لوګر له څرخ ولسوالۍ نه.
ستونزه څه ده؟
زموږ ستونزه دا ده چې په دې ولسوالۍ کې ښځې له دې ملایانو ډېرې په عذاب دي. نه بازار ته څوک پرېږدي، نه کوڅو کې څوک پرېږدي، وایي یوازې مه ګرځئ. څوک چې ګیر کړي په قمچونو یې وهي. خلک ډېر په عذاب دي. په ټوله ولسوالۍ کې طالبان زیات شوي، تلاشي کوي، هر کار یې چې زړه وشي کوي. څه موده کېږي ډېره ستونزه شته. ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ ولې دولت د څرخ په فکر کې نه دی؟
د څرخ ولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
په ټولو سیمو کې. نوم یې د طالبانو دی، د پاکستان لاسپوڅي دي.
یوازې ښځو ته مزاحمت کوي، باندې نه پرېږدي، نارینه و سره هم بد چلند کوي.
نارینه هم څه نشي ویلی. نارینه چې څه ووایي د شپې له خوا یې کور ته راځي او باسي، هر چیرې چې یوړ سر یې غوڅوي.
دا کسان څه ډول دي؟ څه ډول جامې اغوندي؟
د عسکرو په جامو کې، د ملي اردو په جامو کې راځي. خپل ملایان دي، د اردو په جامه کې راځي، د خلکو لار نیسي، تلاشي کوي.
له څو مودې راهیسې ستاسو په سیمه کې دا ستونزه شته؟
له ډېرې مودې، درې څلور کاله کېږي دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. خو دا څه موده کېږي چې دغه ستونزه بیخي زیاته شوې ده.
هلته کوم امنیتي پوسته شته که نه؟ او حکومت ته چا شکایت کړی دی که نه دی کړی؟
پوسته شته خو زور یې نه رسېږي. خپل عسکر داسې دي لکه په پوسته کې بندیان، د باندې وتلی نه شي چې ووځي ولې.
ستاسو خپله شخصي ستونزه څه ده؟
زموږ ستونزه دا ده چې باید دا ملایان د څرخ له ولسوالۍ نه ورک شي. ولې دولت پاملرنه نه کوي؟
خپل تا ته اوستا کورنۍ ته څه ګواښ شته؟
زموږ کور د پوستې لاندې پروت دی. کله چې جګړه وشي زموږ کور کې ګولۍ او هوان لګېږي.
څوک ټپیان شوي دي؟
عین ښځې ووژل شوې، ماشومان ټپیان شول.
شکایت هم کړی دی؟
څوک شکایت نشي کولی، که شکایت وکړي راځي لکړې سره یې جګوي.
ستاسو د سیمې نارینه کار ته ځي؟
که د طالبانو طرفداري وکړي خو ښه، که وی نه کړي نو نه یې پرېږدي. او که کوم څوک دې سیمې ته د چا کره میلمه راشي نو وهي ډبوي، وایي دا د حکومت جاسوس دی.
ښوونځي څنګه؟ ښوونځي خلاص دي که بند؟
ښوونځي خوشته خو د نجونو بند دي او ماشومان ښوونځیو ته ځي.
له حکومت هم غوښتنه څه ده؟
له ولایت او حکومت نه غواړو چې څرخ ولسوالۍ باید آرامه شي. بیخي څوک نشي ګرځېدلی. د همدې لپاره مې تماس ونیوه چې ټول آرامه دي، څرخ همداسې پاتې ده.
موږ دغه ستونزه د لوګر ولایت د امنیې له قومندان عبدالحکیم اساقزي سره طرح کړه. اساقزي صاحب سلام علیکم. سال د ساتم څنګه د انصاف په لټه کې یو پروګرام لرو. دې پروګرام ته یوې خور له چرخ ولسوالۍ نه زنګ والو. هغوی وایي چې دلته ډیره نارامي ده او د طالبانو د واکمنۍ قانون دلته چلیږي. یو شمیر کسان د ملایانو په نامه چې دای طالبان ګڼي، دلته خلک کله چې د کورونو نه وځي دوی په قمچینو وهي یا په هماغه درو کیبلونو وهي او دلته خپل هماغه قوانین پلي کوي او له خلکو سره تاوتریخوالی کوي. تاسو په دې اړه څومره معلومات لرئ؟
کوری تاسو ته خو معلومیږي چې د چرخ ولسوالۍ په لوګر کې یو ډېره مهمه ولسوالۍ ده او ډېر متمدن خلک پکې دي. اکثره زموږ جنرالانو، پخواني مشرانو، معینانو، اکثره تکړه تکړه خلک دولتي کارکنان د چرخ ولسوالۍ دي. د چرخ د علم او فرهنګ د لحاظ هم ډېره پخوانۍ سابقه لري او نن ورځ متاسفانه د چرخ د پیچلې وضعیت او د بازار ګڼه ګوڼه او بینخی بازار او دغه اراضی خرابوالی د دې باعث وی دی چې دغه د پولیس او هلته امنیتي نیروګانې چې موږ هلته لرو هغه کفایت نه کوي. چې موږ حتی هغه کلی په کلی باندې، کوچه پر کوچه باندې پوسته پکار ده او امنیتي قوتونه پکار دي. دغه خرابې اراضی څخه دا خلک استفاده کوي چې متاسفانه رښتیا هم په دې خلکو باندې سخت حکم روایي ظلم او مشکلات شته. او په دې باره کې موږ مخامد متوجی دی، موږ کوشش کوو چې دغه مشکل ژر تر ژره د حل لارو څخه پیدا شي.
یعنی په دې معنی چې تاسو پرسونل پولیس هلته او امنیتي ځواکونه هلته شمیره کم دی؟
شمیره کم دی، ووله شمیره کم دی. هلته یو ټولې اردو ملي دی او یو تعداد پولیس هلته زیاته ځای.
څومره نورو ځواکونو ته تاسو اړتیا لرئ؟
موږ نیرو چې هلته دغه باید دوه چنده شي چې موږ وکولای شو دغه هم دفاعو.
او داسې عملیاتو ته ضرورت نشته هلته چې ځانګړي عملیات یو؟ هغه کسان چې دا خور وایي چې د شپې له پلوه دغه کسان د طالب په نامه یا طالبان دي کورونو ته ننوځي او د دوی نارینه د هغې زینه وباسي، د کورونو نه او د دوی سرونه غوڅوي، نو فکر نه کوئ چې د دې دپاره یو ځانګړو عملیاتو ته ضرورت شته چې دا خلک تاسو وژغوري؟
ډېر هلته تلفات هم لیدلي، همېشه هلته قوتونه ورغلي دي. مګر عملیات خو همېشه زه درته وایم چې عملیات چندان نتیجه ښه نه ورکوي. چې موږ ورځو قطاعت ورځي، دوی وږي بلې ساحې ته، د هغه ساحې څخه فرار کوي چې بېرته قطاعت راوختل، بېرته دوی د هغه محل څخه استفاده کوي، د خلکو په نظیت بازار باندې لاس پورې کوي. اوس یو ښه روحیهجدي پر ضد باندې د خلکو او تاسو په تکلیف کې چې خپل کاروبار هم پاتې دي، خپل تجارت هم پاتې دي. دې کار باندې موږ پلانونه لرو ان شاء الله. دا ټول پلانونه خو په یو وخت نه دغه کې دي. تاسو کومه چې پروس کال محمد اغام نه هم نو مشکلات درلود، په دې کې برکې موږ کار وکړ. هغه مشکل د خلکو تقریبا اوس نفرې تر چلتنا پورې تر پولیسي دي پورې اوس موږ ساحه د امنیتي لرو. په حاضر کې هم دغه ساحه امنیتي څراغ سره نو کار به قدم په قدم به پر مخ باندې ځو ان شاء الله. کار روان دی، دولت ډیر نیک نظر لري، خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې ان شاء الله په دې نوي کال کې موږ ډیر وسیع پلانونه ترلاسه کړو.
خو اساقزي صاحب، منګه د برکی برک نه مامداغی نه چرخ نه ازر نه د سر پورونه درلوده چې خلکو شکایت کو ویلې ال تلاتروس هم نارامیشته وسلوال طالبان مینونه دی او هم د سلکه څنګه چې ما مخ کې ویلې د شپې د خلکو په کورونو ننوزی هغه کسان چې د دوی مورد د نظر دی هغوی راوباسي او هغوی نه سرونه غوڅه هغوی ته جزاګانې ورکوي نو تاسو څنګه وایي چې دا ولسوالۍ اوس ښه شوي دي زه فکر کوم چې خلک بیا برعکس شکایت کوي
خاله خدا جی خاله کو همیشه کوشش کوي چې ترين یو مشکل باید نه وي په ویل سوالي کې چې ترين مشکل پیدا شي د فکر کوي چې ټول ول سوالي ناراحه ده عام امور تاسو ویني تر نسبته په خواته مجدیر صاحب وسپردن په خاله آمده کې زما پوسټه په برکه برکه هغه دې صاحب مصلاص کې له پرستو ته چلتان کې د خلک مو دولتي خلکو څخه انتظار کولای شي په پولیسي کې چې ټول څه کې انتظار کولای شي اوس موږ لرو نو قدم په قدم په مخ باندې زدا چې نه یو واقعیا خو په اروپאי مملکت کې هم کېږي په کال کې یا په میاشت کې یا په شپږو میاشتو کې دا چې هم نس کېدلای شي په ځان کې ترینې او مینې سيګار وکړي د مین مخ نه څوک نه ولای شي ډیره مشکل ده مخنیوی ادار کو په دروازه کې خو دولت پیردار نشي درولای
تاسو مخ کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه تاسو ویل دغه کسان چې کله منګال تلار شو دوی تختی او بل سایه تزي یعنی دغه وسلوال کسان بل سیمه ناراضي چرخته یا لوګرته د څنګه مساله ده
دلته ټول ولایتونه بل تر لار سره لري تا بند بل ځای راځي دغه منطقه خلک خو ډیر کم دي منطقه خلک ټول طالب خو لی به تاسو شکایت کوي چې په تکلیف نه مساله خلک
لکم زین ناراضي
غزنی سرحدات هم لري چارخ غزنی سره سرحدات لري د وردګو سره سرحدات لري د دوو ولایاتو سره د پکتیا سره سرحدات لري لري مشکل په هیڅ نه چې زموږ مخالفین خو تندې کې کومه نښه نه لري توپک په لاس کې لري چې دولت ورشي بیا توپک دي هغه بیل په لاس کې اخلي بیا دي خان دی نو
تاسو یې نظر باید څه وشي چې په چرخ کې دغه ستونزه اواره شي ځکه چې خلک هلته ډېر په تنګ دي دغه کسانو نه څه وشي تاسو په نظر وړاندیز
امیا پیژنئ یو سلسله پلانونه لرو او د خلکو سره تفاهم لرو د هغو پلانو افشا کول اوس غلط دي د رادیوګانو د باندې مخبري کوي
یو او د دغه د ځواکونو زیاتې دوه د پاره تاس کورنۍ او چارو وزارت ته مراجعه کړي
او مراجعه از مشر واجی سی وی ان شاء الله تاس
څه وعده ورکوي خلکو ته څه پیغام لري دغه د چار خلص والی خلکو ته
مو دا پیغام لوي چې ان شاء الله موږ د خلکو आवाज اورو د خلکو आवाज مو اوریدل شکایتونه مو پاس پوری دي مشکلات باندې کار کوي او ولر ساته باندې د تشکیل په جته دوه باندې کار کوي او بل اخره مختلف عملیاتونه پر نظر کې لرو
مهربانی سخت زیسه بوره ازم پا خیر کامیاب اوسه مهربانی خدای پاما تاسو هم کوله شیخ پلستونز یوازی ده شنبه او یک شنبه پا ورزو ده تیلفون للاری لمون سر شریک کرده زمون ده تیلفون شمیره ده 0928 29 0 20
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله من يم روغه او خوشاله اوسئ په دغه پروگرام کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې یو اس ای ای ډی لمرستيال پیټر دافي سره د افغان خزو د پیاوړتیا د 15 کلن پروگرام په اړه خبرې کوو
ویل پلیز پرووایډ ا لټل بیټ انفورمیشن اباوت
خغلی دافي د افغان خزو د پیاوړتیا پروگرام په اړه معلومات راکړي
فرست Wonderful. Yeah, thank you for asking. So Promote is a new US government
د شتو د پیاوړتیا پروګرام د افغانستان او امریکا د حکومتونو د همکاري یو نوې پروژه ده. سو د افغان مرمنو لپاره د پیاوړتیا او پرمختګ زمينه برابر کړي. دا پروژه په دې برخه کې زموږ د دولس کلنو همکاري په اساس رامسته شوې ده. دا به د افغان مرمنو په نوې نسل چې موږ ورته افغان شذینه مشرانه وایو تمرکز وکړي. دا مرمنې په تجارت، په حکومت، په مدني ټولنه کې مصروف دي. دا پروژه څه باندې 15 کاله دوام کوي چې تقریبا 214 میلیونه ډالر اپریل لګیږي.
which will be the benefit of
the دغه پروگرام ګټه به افغان مېرمنو ته څه وي.
So the idea behind promote is that
د پیاوړتیا د پروگرام تر شا کومه مفکوره چې پرته ده هغه ده چې کوم شیزه او انجن چې په تیرو 12 کلونو کې تعلیم کړي شونځي لوسي بل اخره کار کوي همدا طبقه شیزه سره یوځای سي روزنه ورکړل سي څو په تجارت او رهبری کې ونډ ورکړل سي مېرمنې د مدني ټولنو خوځښتونو په چوکاټ کې سره یوځای سي او د مؤسساتو او ټولنو لپاره ورسره مرسته وسی چې په تجارت کې برخه واخلي او په رهبری کې مشارکت ولري داسې رهبری چې د شذو د اندیشنو د پاتې رسولو لپاره کار وسی کړی د شذو روزنه به هغه ته د پوهنتونونو د سکالرشپونو او نور موقتو روزنیزو دورو په مهیا کولو سره مختولاړ سي خو بل اخر شذو حکومتي ادارې د ته آماده سي چې په ادارو کې د شذو سهم زیات کړي
and also train government institutions to provide more opportunities for women so they are playing a bigger role in decision making
up to how a percent of afghan women
څو فیصد افغان مېرمنې به له دغه پروګرام نه برخمن شي
so our goal is to work with 75,000 afghan women
زموږ هدف دا دی چې دغه پروګرام په ذریعہ له 15,000 افغان مېرمنو سره کار وکړو دا پیاوړتیا پروګرام له افغانستان سره د شذو د حقونو په برخه کې د امریکا د حکومت د همکاري یو برخه ده موږ د اساسي زده کړو او شونځي ته د انجنونو د ورتګ په برخه کې اوس هم ډېر پروګرامونه لرو په ټول هیواد کې د تجارت د مختوړلو پروژې لرو د پیاوړتیا په پروګرام کې هغه طبقه انجن او شذې شامل دي چې تر یوې اندازې تعلیم کړی وي او لمخکې یو اندازه کامیابی ترلاسه کړی وي نو زموږ هدف له 15,000 همدغه افغان مېرمنو سره کار کول دي
those skills to the next level. So our target is 75,000 women.
But in Afghanistan, a big part of women did not educated.
خو په افغانستان کې اکثره خځې له سواده محرومه پاتې شوې. ډېر شمېر خځې په کلیو کې ژوند کوي، له زده کړو محرومې پاتې دي. د پیاوړتیا د پروګرام ګټه به هغوی ته سوي.
What will be the specific benefit to those women?
So, you know, USA does work very closely with both the government, the Ministry of Education, and also various NGO partners.
تاسو په هیجه د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د پوهنې له وزارت او نور مؤسسات سره له نږدې کار کوي. څو په کلیوالو سیمو کې شذوته د تعلیم زمينه برابر کړی موږ په کلیوالو سیمو کې په خاصه توګه د شذینه شونکو د روزلو په برخه کې پروژې لرو څو په مغه سیمو کې انجونو ته درس ورکړي په کلیوالو سیمو کې موږ د انجونو او هلکانو د روزنې برخه ته پام لرنه لرو درسي مواد ورته برابرو خو د پیاوړتیا پروګرام بیا لاغو شذ سره مرسته کوي چې تعلیم کړی وي خو موږ له افغان حکومت سره د شذو د ابتدایي زده کړو په برخه کې چې ډیره مهمه برخه ده هم ډیر له نږدې کار کوو
a sort of a slightly older cadre of women but we do still work very closely with the government on that important need you're talking about which is the primary education
so you mean the cooperation of government
no tasu fikr kawi che da da program da kamyabi khatar da afghan hukumat hamkari dira zaruri da
yeah i mean we've been very fortunate so far i mean promote we've just launched
bale albat taru sapuri khudir khoshu mush pa tir dul skalun ki ham la afghan hukumat o masat sara la shi hamkari fawqulada raziu da afghan shazuda pyawartiya program tsoni makhki da jalalat mab jamhur rais ghani la khwa pranistal su lumri مېرمنې هم د دغه پروګرام د لمنځنې په غونډه کې وینا وکړه نو تر اوسه پرې د شذو د پیاوړتیا لپاره پروګرام سره د حکومت د همکارۍ نه ډېر راضي یو
سو فار وی ار ویری انکرېجډ دټ ویل هاف ګریټ کوآپریشن
سو ویل د یو اس ایډ اور یو اس ګورنمنت ویل بی ساتیسفاید
نو آیا امریکا متحده ایالاتونه او دغه هیواد پراختیایي اداره به د اوسنۍ پروژې د لګښت په برخه کې رضایت ولري که څنګه د ته په پام چې افغان حکومت په تیر کې د پروژو د لګښتونو په برخه کې لکه کمزوري ثابت شوه
cooperation with the government is very important for promote as i mentioned we've worked closely with
the shizu the priority da program la para la hukumat sara hamkari dere muhim da lekin tanga chi ma mak ki wel da da program da tarhe pa barkha ki mush da afghan hukumat la masharano aw da shizu char la wazarat sara la nishde kar kadi mush ba pa ratlon ki ham da da program pa parmakhtlal ta pakato aw da taghirat da ratlo pa barkha ki aw pa di khabari da bawar ki do la para chi zmush karuna da hukumat la litlori sara tatabuq lari la afghan lori sara hamkari kaw aw zmush khabari ba dawam lari khud america mutahide تونو پرختي اداره په خپل د پروژه اداره کوي د بیلابیل ماساتو نړیوالو قراردادیانو لاري به مشخپل کار مختوړو سو وکولې سو تر لسکیدونکو نتیجه ترې حاصل کړو
لوکل ان جی اوز اند انټرنیشنل کانټراکټ سپورټ to achieve the results we have.
And how about observing a
kuma budija che pade program masrafigi tsarana bait sangavi?
We have very rigorous monitoring of our programs. We have a lot of financial monitoring that
mushbakhpala programuno shatsarana laru. Da mali barkhi tsarun ki timuno laru. Da promote ya da shudzu da pyawartiya da program pa barkha ki da lash saghair maamula da. Da dela parachi mushba da yari proje pa sarda tsarana la para der barkhi tashkil kulu. Sa mushta muhim di che pade program ki warta awlawiyat qail su. کومه نتیجه چې موږ یې تمه کوو ترې حاصل کېږي کنه دا چې د دغه پروګرام په اړه خلک څه نظر لري او موږ باید د هغوی ذهنونه د دغه پروګرام د ګټو په اړه روښانه کړو دا چې موږ د دغه پروګرام د کامیاب کېدو لپاره تر کومه حده چې زموږ په توان کې وي تبلیغات وکړو مرکې وکړو خبرتیا ولرو په دې ټولو برخو به زموږ نظر وي او څارنه پرې کوو نو موږ نیت لرو چې د ښځو د پیاوړتیا د پروګرام په برخه کې یو پراخ کمپاین ولرو
campaign for
promote. In past, a lot of amount spent on program ba de khazo de parmaktak lapara ghizman tamamigi.
You know, it's true that a lot has been dedicated to promoting Afghan women, and but I think we can also
dar shtada che pa de tero dolas kaluno ke jere budija da afghan shazo da parmaktak lapara masraf sawida no kala che pa us waqt ke pa pahantunon ke da shamil injuno tidad guru pa diro barkho ke da afghan mirmano parmaktaguna guru pa sahi sector ke da shazo faaliyat da guru mush ata tama paida ke che pa de barkha ke hamkari wakdu no da ghatul mauzugan ta pa kato mush dere tama laru che da shazo da pyawartiya program ba kamyab sabitiji da bawar da tero kamyab tajruba pa asas پیدا کیږي د دې ترڅنګ چې موږ په دغه پروګرام شنه نظارت کوو هڅه کوو چې د شذو د پیاوړتیا د پروګرام په اړه زیات فیدبیک واخلو چې دا پروګرام څنګه پرمختی له حکومت او د مؤسساتو له مشرانو سره بل نشته کار وکړو څو موږ ته فیدبیک راکړي چې په نتیجه کې موږ پوسو چې دغه پروګرام په چوکاټ کې څه باید تغیر شي څه کارته باید د پرختیا زمينه برابر شي
about what needs to be changed what could be improved under the program
how are you waiting or hoping for the success of this program
د مسالې ته پام چې د افغانستان په ټولو سیمو کې په خاصه توګه په کلیوالي سیمو او لري پروتو ولایتونو کې د خزو په وړاندې ډېر تاوتریخوالی او امنیتي ننګونې موجود دي د خزو د پیاوړتیا د پروګرام د کامیابی په اړه څنګه تمه کوي
سو بیفور وی سټارټډ د پروګرام وی هډ ا لټ اف کنسلټیشنز ان اوټریچ ایت واز سیورل ایئرز اکچولی
مخکې لدې چې موږ دغه پروګرام پیل کړو د خزو چارو له وزارت او د خزو د حقوقو له فعال شبکو سره مو په کلونو کار کړی چې مشخصه کړو باید په کومو برخو کې کار وکړو ډېرې داسې شته سچې جرأت کړې یا داسې نارینه سچې د خپل لورګانو او میرمنو په ځای د جرأت کړې چې د غوي پرمختګ غوړي ډېر زیات علتونه موجود دي چې موږ د یاد پروګرام په اړه فکر وکړو البته د دې ترڅنګ چې ډېر نامنې موجود ده خو یو ستر کتل سچې د شذو پرمختګ غوړي نو موږ هم لا غو په ملاتړ تمرکز کړی
these opportunities and there's a lot of people who wish to support this also so we're focused on the support
as we hear the president of america
لکه څنګه چې موږ ولیدل د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما لدغه پروگرام نه خپل ملاتړ څرګند کړی تاسو په نظر د ملاتړ بدیات پروگرام تر پای دوام وکړي څنګه
بلی
هو د ملاتړ به دوام وکړي موږ له افغانستان سره د شذو د حقوقو په برخه کې ډیره همکاري لرو
and with promoting women's rights
this project might be separated in some steps
د خزو د پیاوړتیا پروگرام په څو برخو وشل شوی وي حتما دقیقا به هر برخه څو خپل لیږي
there are several different components
د شذو د پیاوړتیا دغه پروگرام په څو برخو وشل شوی یو برخه د شذو د رهبری په برخه تمرکز لري یو برخه اقتصاد ته ځنګړې شوی بل برخه په حکومت او مدني ټولنو کې د شذو د ونډې پاړه ده په دې سربېره د شذو لپاره د سکالرشپونو او لوړو زده کړو د مهیا کولو په برخه کې هم ځنګړې پروګرامونه لرو نو د شذو د رهبری برخه پیل شوی ده اوس په دې کار روان دي هغه شذې مشخص کړو چې کولای شي په دغه پروګرام کې ګډون وکړي په دغه پروګرام کې اوس وخت ګنشمیر مؤسسه زموږ سره همکاري کوي د شذو د پیاوړتیا پروګرام نوري برخه چې اقتصاد او په حکومت کې د شذو ونډ ده په 2015 کال کې پیلوي
starting early 2015
is there any kind of promise of afghan side
آیا افغان لوري کومه ژمنه کړې د دې لپاره چې د خزو د رهبرۍ له پروګرام نه فارغې خزي په حکومت کې په دندو وګماري
based this on a pilot program we did a few years ago where we had a women's internship program
د دې پروګرامونو په اساس چې موږ اڅو کلمې لرل موږ کامیاب ثابت شو موږ د شذو لپاره لنډمهاله روزنیز پروګرامونه لرل ډېر مرمنې په وزارتونو کې مقرره شوې. لدی وجه چې شذو ته ډېر دندې ورکړل شوې، موږ ډېر بریالي وو په خپل پروګرامونو کې. لبل خاموش پدې پوهیږي چې حکومت چمنه کړې د ملکی خدماتو په برخه کې 10% څوکۍ شذو ته ورکړي، نو موږ هیله منو چې دا پروګرام وکولې سي د حکومت د دشمنی د عمل کېدو وسیله وګرځي.
We hope this program will help the government implement that commitment also.
Mr. Peter Duffy, thank you very much for giving us a time to interview with you. Thank you.
Thank you, sir. I really appreciate it. Thank you, sir.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې د مرستیال پیټر دافي خبرې مو اوریدې. د حقیقت سره تر راتلونکو پروگرام مو زاس فیولاستن اگزای په پاکو بخون کې خلاص مره.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو یو 0200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه